یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام فریبا ظاهر ام پی یو استودیو ته شراغلست په دې خبرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازې په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست ده، کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خولمړی خبرونه.
د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلې. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالي وایي اطفایه د کمر قلاغ سیمې ته چې اور پکې لګېدلی دی استول شوې ده او د 201 زفر قولي اردو اطفایه هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل.
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاالحق عمرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ و.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوځول او کاملا یې له منځه ویوړ. موږ خوش پښتانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځې کې به اساسي جوړ سي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرلهپسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدې وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واریدی شي چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبتې پیښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې پنځه میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر 1 میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډیر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیونه نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسي. په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماتانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبرې سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړې شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بله ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 159 تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي.
خبرونه مل ازغدی رادیو واریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځانګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر پیل کړ چې کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې وي سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. نور جزئیات به زموږ همکار څخه واخلو چې د اوس له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه در سره بل خبرونه ته شرق لی اتاسی اوریدونکو ته د شغلی خلیلزاد سفر نور جزئیات شریکی.
د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې وښتل شي، ازادي راډیو ته ویل زلمی خلیلزاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې وي سرچینې د زلمی خلیلزاد د راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم سات وړاندې یعنی نیمو بجو په سپیدار مانی کې د زلمی خلیلزاد او مصالحه علي شورا د غړو ترمنځ ناشته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل پاتلسمه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیلزاد راتلونکي اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوند مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیلزاد داس مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحه علي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحه علي شورا کې به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځنډول شوی دی. تیر ورځ افغان حکومت د سولې پاړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحه علي شورا شپږ دیرش طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. له دې وړاندې د مصالحه علي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوې طرحه هم شامله وه. په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه د ترکیې ناستې ته یوه اونۍ پاتې، تر اوسه افغان حکومت او د مصالحه علي شورا یادې ناستې ته د خپلې طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پری پښپړسم ترسره شي، خو تر دې دمه کوم لوري رسمي څه نه دی ویلي. بلې فریبجانی،
ډیره زیاته مننه کوم. زما همکارول کابل څخه جزئیات راکول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او دا مهال د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې له افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلاندې وقفې د خبرونې دوام ترسو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتي دي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوی د الوتکې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند سي. مخکې امنیتي مسولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله پرونی ته شرغلی
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیری پنځم په ورځ لښپړس کسي زمان پلاوی سره تر کابل راغلی و، خو الوتکې ته د ناستې اجازه و نسوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازې لامل امنیتي ستونزې بللې وې، خو نن شنبه د افغانستان د ولسي جرګې مشر او اداري پلاوی افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازې اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دفاع وزارت سرپرست ده، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده، او د ملکی هوانورده عمومي ریاست مسؤولین دي. سره د حامد کرزی هوایی ډګر مسؤولین نن یولس بجې دعوت شوي دي. په دې حق لبام پوښتنه تینه کیږي چې څه مسله وه چې تیاره واپس لاړه.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل، یوولس بجې ټاکل شوې وه چې دوی ناست وو، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤولین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې یوه ډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودیدونکي توکي یې موندلي وه، او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیت وازه خاصی زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وړاندې ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به بیرته له سره تنظیم سي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې د ترندونو په اړه مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللي دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناستې ته اجازه نه ده ورکړل سوې. زموږ خپرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د وروسته په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو دا مهال به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنځ درېمه ناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیستو غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي وویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. ښاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ له لارې فرصتونه برابر شي او شته ننګونې وارزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2500 ټنه شات تولید شوی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرې ښیي چې په 1999 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټنه شات تولید شوي دي. نوموړي وویل پکتیا د 899 ټنه شاتو په تولید سره لومړی ځای خپل کړی او وروسته د ننګرهار ولایت د 500 ټنه شاتو په تولید سره او خوست د 1416 ټنو په تولید سره د هیواد د شاتو تر ټولو لوی تولیدونکي ولایتونه دي. همدارنګه هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې 6,255 فارمونه شته دي چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د 222 فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 526 فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 500 تر 2000 افغانیو خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیره په 1999 کال کې 390 ټنو ته زیاتوالی لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1390 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې او په ژوندۍ باندې واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس هم یو نړیوال موضوع د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشري په دوره کې پر دغه هیواد لګ ولسبی. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې لا اټومي موافقه سره په ټکر کوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د ایران د اټومي موافقه د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندونو چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلې کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوی چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه موبایل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ خلزادې رادیو اوري بیرته به افغانستان تر وګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاو خوشپژو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بل خوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلی دي. په دې اړه په امو کې د راپورته
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لاره چې د ولسوالۍ مرکز د غاړې سره مشلي مکمل دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاستیک
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفی ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه کما کاتیبو پلچکانو پلونه د دمبن څخه پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې په کلي کې 10 کوره پاتې او یا ټول تخریب دي سرسوي دي نړیدلی.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ و د دغه حالات دي خامخان یاره. خو دا شار دلته پر دغه ځای کې تابین کې لا شار جنګ و دلته ګوره یو شی ور اخیستی و دو جا وسم لاړلي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې وراوښتل. هغه بېرته دلته تیارې راغلې بمبار وکړه نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، اسرایل نه نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دي. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګر خراب شوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې یا وږه یا تږه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیسو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خوشوله، ډیر دربدرسوله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیت خمر راوړي دي پر غنده باندې داسې حالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلګ ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلګو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدر دي، سراینه نه لري. په یو جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کال د 12 کال لا سره وړنی مو د خاور سره خاور سولې، کورونه مو نه لیدل. باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه در غنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. اوس په کابل تورسو، په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. نن د شعبان 28مه ده، شایي د سه شنبه پر ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وزغمي، خو ناامني نور د زغملو نه ده. د دوی هیله ده چې په روژه کې اور بند وسي. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی. خدوی هیلمند دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمیدالله خان هیلمند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځانګړو کلچو او روټونو پخول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکې لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامېږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنا مخالف است،
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفه، او غواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده، زما له همکاري اورو چې کابل چپرسپانو نن پر کومو مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورځپاڼې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي، او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغه ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډېر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د ولسمشر غني په طرحې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه د سولې ټینګښت دولت جوړونه او مارکیټ جوړونه نومول شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې ترڅنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې، او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړېږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پرېکړه وشي. او ویسا ورسپانی کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتنې ته د اجازې نه ورکول کېدو په تړاو سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګري پلاوي راتګ په ویاړ د کابل له هوایي ډګر څخه تر پارلمانه د غزیدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحماني او اسد قیصاري عکسونه ځړول شوي وو، خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شوه چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کېني. د لیکوال په وینا د اسد قیصاري لپاره د پارلمان د مشر لولوري له دغو بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوي وو ښیي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه. ورځپاڼې په ولسمشر غني هم توندې نیوکې کړي، لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی، نو دغه کار له مرکزه د تېښتې روحیه رامنځته کړې او د وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پر بل پسې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه کړي او هلته ترې ځانګړی هرکلی شوی.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو وړاندې په خبرونه کې د زهرو کارونو نیوز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه دمخه زما همکار احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو، وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د کندهار چارواکي وایي ارغنداب ولسوالي بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید کړی و. اتل قول اردو ادعا کوي چې د کندهار ولایت پرغنداب او ژیړی ولسوالیو کې 240 طالبان د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د ملي امنیت ریاست نن 12 تورن کسان چې وایي طالبان دي او په ښار کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي خبریالانو ته وروښودل. په هرات کې د هرات تورغونډۍ د لویې لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې اور لګېدلی. د هرات والی وایي چې اطفایا سیمې ته استول شوې ده. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو لومړی پړاو پرون له څه نا څه پرمختګ سره پای ته ورسید. ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ خبرې ګټورې بللې. هند خبر ورکړی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د دې وبا له کبله د قربانیانو شمېره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې. او د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کرایواس چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یوه کور کې تر 90 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د پکتیا د امنیت قمندانې ویاند لال محمد ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 18 نیټه د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې 93 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. پانیرهار ولایت کې تر 100 جریبو ډیر زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې 19 جریبه، په سپینغر ولسوالۍ کې 19 جریبه او رودات ولسوالۍ کې 6 جریبه زمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړې. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ دا کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي.
په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټره شراب او نور نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزه ځنګړو پولیسو په هرات ښار کې د سوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوي 300 کیلوګرام ورسته شوي کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده آزادۍ راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 100 کیلوګرام او 400 سره ونیو. دې سړي غوښتل چې دا 400 د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د یو قاچاق کوونکي په ګډون د نشه موادو 40 خرڅوونکي تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه موادو 9 خرڅوونکي نیول شوي دي. له دوی سره 10 کیلوګرامه نشه مواد هم نیول شوي دي. په دې نشه موادو کې هیروین، شیشه، نشه ګولۍ، چرس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشه موادو یو داسې قاچاق کوونکی ونیو چې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین د وچې میوې په یو لرګین قاب کې پټ ایښي او غوښتل یې له هیواده د باندې قاچاق کړي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په ولایت کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
یو شپه مې د یوه دوست واده و. زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سګریټ کښېښودل.
دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
موږ خپل غږ جګ کړی ده، اما دولت علني او داسې عملي اقدام نه کوي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخکې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل بالمستیا داغه اجتماعي ولاړو ناسته داغه زموږ پات سو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیخه ده؟
ډیره بدله پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي زموږ لور؟
ولی زموږ په لور څه شوي دي؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځایي چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په روان شمسي کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري، ځکه چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي بزګر د تریاکو کښت ته هڅوي او په مالي برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
سږکال د لږو واورو او باران ورېدو له امله خلکو ته د وچکالۍ اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سږکال به له وچکالۍ سره سره د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار به نه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت ته مخه کوي.
سږ کال بارانونه ډېر کم وو او هغه بزګرانو چې هغوی کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسېږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دوو کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې دي امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطق کې.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د 4000 جریب ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلی دي. د هلمند د زراعت رئیس زلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسي کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر وشش کال د وچکالی احساس کیږي، خو د اوس فصل د پسرلنی فصل دپاره په کافي اندازه اوبه سته. زموږ د دوبو فصلونو دپاره به طبعا چې اوبه کمیږي، شش کال به هم انشاءالله موږ د کوکنارو په کمښت کې کموالی ولرو چې تخمینا د لس څخه به تر دولس فیصده.
د هلمند د زراعت ریاست ادعا کوي چې پروسه شکال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې اوویس لږ سوی و، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په سلو کې اوویس ډېر سوی و. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت پخوا په شان د ډېرېدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په څیر زیاته شوې ده. یو علت د دې هم دا دی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي غصب کړي او شمسي هندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلې دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوي و چې 115,580 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالي او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بیلابیلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشئی موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشئی موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې دی د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د بادې یو محفل ته ورغلی و. هلته یې ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو ته ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کېښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سګریټ وړیا او دوری لپاره دي.
یوه شپه مې د یوه دوست وادو، زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سګریټ کېښودل او ویل یې چې دا سګریټ نوی راغلی دی. له بده مرغه زموږ په هوټلونو کې د دې پر ځای چې موږ ته جوس یا اوبه راکړي، موږ ته سګریټ راکوي.
سګریټ د خونیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان نندارې ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډېر شي. آن دا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یوه بیلګه هغه بروډونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای ورباندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروري وایي چې د سګریټو اعلانونه سوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
کی اشتهارات است که در رسانه گذاشته میشه؟
یو خو هغه اعلان نه دي چې پر رسانه یو کې خبريږي، او بل ډول بیا هغه اعلان نه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې بارولون کې لاسي ګاډۍ یا کراچۍ ووینئ، نو پر شای د هغه شرکت نشانسته چې سیګریټ جوړوي. دا اعلان کېدای سي چې د څو کالو لپاره هلته پاته سي. د سیګریټو اعلانونه د سیګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري، او د سیګریټو څکولو د ډیروالي سبب کېږي. په تیره بیا په
نوجوانو.
د سیګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د سیګریټو استعمال د نشه یي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د قانون له مخې د سیګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سیګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
طالبانو هم چې گزارش نه رسیده است،
تر اوسه موږ ته داسې یو راپور نه دی رسیدلی. خو د قانون له مخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازارموندنه منع دي. په تېره بیا داسې ځوانانو او نورو خلکو ته د سیګریټو وړاندیز کول او وړیا ورکول چې هغوی د سیګریټو څکولو عادت نه لري، دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی. په نړۍ کې ترسره شوي سروېګانې ښیي چې په نشه یي موادو باندې د اخته کېدو لومړی لامل سیګریټ څکول دي.
د سیګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې په وروستیو دوو کالو کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشه یي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په ځینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سیګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
آیا په هیدلاس چې نشه یي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیز لري؟ په دې اړه د ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله نشه کوي، کاغه چرس وي، الکول وي، یعنی شراب کا هیروین یا پودر وي، که اوس د شیشې په نامه یو مواد راوتي، کاغه دی چې اصلي مواد امفیټامین او میتامفیټامین دي. په زنانو کې مثلا د اقامت یا شرنتوب سبب کیږي، ښځو کې د دوی دغه حیض یا هغه کم میاشتنۍ بیماري چې د دور کیږي، هغوی ته هغه مرضونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې د یو مریض نه بل مریض ته ځي، لکه ای وی ایډز، او بلاخره د جنسی کمزورتیا، د زر انزالتوب یا زر فارغیدو، آتا د شوق د کموالی، د شنتوب، د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي.
آیا پوهیدلاس؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشه یي موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شرعي احکام بیان کړي، خو دوی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه یې په دې برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مې د کابل ښار د اومي ناحیې د عالمانو شورا له رئیس مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې مختدیان یې د نشه یي موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضې کسان راځي، د ما مقتدیان دي، شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کرکده شوی ده. بعضې زنانه دي راځي مونږ ته شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه مې ده مخدره مواد باندې روږ ده. دا مشکلات موږ ته رسوي، او دا پیغام موږ بیرته وزارت صحت ته می رسوو، او د منابرو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډیر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي.
ستاسو په سیمه کې معتادین سته یا د نشه موادو خرڅونکي سته؟
شته. موږ ساحه کې و مناحیه کې چې زه اوسېږم معتادین شته. حتی داسې کسان هم شته چې هلته د دې مخدره موادو زمینه ورته برابروي، او هغه ځایونه مشخص دي، دولت هم معلوم ده، او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حوله یې ورته نیولی ده، هغه کرا ورکوي، مثلا هلته یې راوړي، پوډران ځي، مغزنه یې اخلي، او په نورو باندې هم خرڅوي، او مثلا د موټر غلا، کورونو باندې چاوړي، د جوماتونو غلا کوي، فرشونه غلا کوي مثلا لاس پیکر دا بیتری دی دغه شان دغه ټول هم دغه پودریان دی او دا مشخص کړی دی چې هلته دوی ته برابرې راوړي د زمينه ورته مساعده ای بیا هغه باندې خرڅي
په دې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی تاسو په دې اړه له دولت سره خبرې کړي د سیمې له خلکو سره خبرې کړي څه مو کړي
مو خپل غږ جکړای دا د منابرو له طریقې خلکو ته مم رسولای دا او دولت ته ویل دي چې دغه ځای دا دغه ولای دا اما دولت علنی او داسې عملی اقدام نکی نو دا مشکلات تل تشته چې یو مشخصه کړی دا شان ورته برابرۍ دا ټول خلکو ته ویل دي چې دغه ځای کې دغه 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 مشکلات دي اما دولت پوره اقدام نکی داسې اقدام چې هغه مطلق لمن زویسی داسې حالت راغلی چې د اوزی عامر ته اختار ورکړي چې موږ طرف ترانه شي
تاسو ویل شو حکومت اقدام نکی یعنی نشي کولای علت یې څه ده
علت زح په دولت کې ده فساد ده لکه همدغه کړی امر د اوزی ته پیسې ورکوي جنایي ته پیسې ورکوي امر د کشف ته پیسې ورکوي چې پیسې ورکوي نو هغه خو هیڅ نشي ویلی هغه یو امر چې اقدام یې وکړ چې دا باید له منځه ویسي پورتنی کړی چې هغه مفسد کړی دی په دولت کې هغه راغی ورور هغه امر د اوزی بدل کړ بل چیرته ولیږل بل امر د اوزی راولیږل
ملای مامان دی جماعتونه چې دی هغوی هم ډیر اختیار لري یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي تاسو د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونه کړی شوی چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشي موادو د استعمال سیمه له خپلې سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي
موږ یو شورا لرو الحمدلله ښه منظمه عمل ته د وکیلانو سره خو مشکلات په وکیلانو کم شته بعضې وکیلانو کې چې دا زمینه هغوی هم ورته برابرۍ او بعضې وکیلان چې پاک دي او ښه کار کوي هغه کار ته نه پرېږدي نو وکیلانو هم در راته ویلي چې مولوي صاحب د دې مخه حکومت نشي نیوای نو ما او تاسو څنګه یې ونیسو حتی د همدغې دولت کسان ځي موټر رینجر د هغې ځینه مواد مخدر اخلي او ځي بسته حوزې ته یې اختار ورکړی که چیرې حکومت اقدام وکړي له عملي زورواکې له منځه ویسي او دغه مراکز د دوی له منځه ویسي نور به مخدره مواد له کومه سي او نو تو خدای حکومت هم دسي نظام هم دسي حکومت خو دې ته وایي چې حکومت د دغې مخ ونیسي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده دا بیده دا مسؤولیت د دولت ده دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم نو هغه چې د موږ رسالت ده هغه وجیبه ده هغه رسالت موږ خپل رسولی ده چې هغه ابلاغ ده ابلاغ موږ کړی ده چې دولت ته دغه ځای کې دغه ځای کې دغه فساد ده دغه فساد ده دغه فساد ده د دې مخنیوی وکړه وزارت پې خبر ده ټول کړی پې خبر دي ولې مخنیوی نشو کوی په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده د هغه مفسد کړی ورسره دي هغه فساد پیشه خلک ورسره دي
د ملای مامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې د خرڅلاو په مخنیوي کې یا د اعتیاد باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو تم رسولي د دې هغه مجرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو تم رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منه کړی پیغمبر منه کړی نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي د پیسې هم حرام دي او تجارت هم حرام ده دغه ټول موږ خلکو ته رسولی دي هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی د فراه ولایت اوسیدونکی غلام سخی وایي چې له خپلو نازوانه انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سوی دی دی وایي که څه هم انډیوالان مې پوهېدل چې دا نشي مواد سړی موتادوي او زه هم موتاد سوی یم خو ما ته یې نه ویل یو وخت پوه شوم چې زه ډېر مخکې لا موتاد سوی یم دا چې غلام سخی د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده
دا دغه دوستانو انډوالانو سره چې دوی عملیانو زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه د خپل ساتیری دپاره مو نو د دوی سره ناست اوس کول به مو موږ نه معتادان کېږو ولې وروره موږ معتادانو موږ نه وو خبر هغو نه راته ویل سبا تر موږ بتارې سوزال کلونه کلونه تیر شوه بالا هر لاره پر موږ ودرېدله د دوست کره تلل میلمستیا داغه اجتماعي ولاړو ناسته داغې زموږ پاتې سو
دغه لوی اختر خوشحالي راله. دغه زما کور یا زما اولاد بې پلاره وو. زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره سم، خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم پسه یې لال کړی دی، دوی باندې راټول دي، ته راسه بابا غوښې موتا کباب کو. زه دا دوو زامنو وړه یم پر هغه اور پر هغه ځای کښېنولی یم، دوی ما سره ناست دي، غوښې مو کبابولې. یو مسکین راغی، مسکین چې راغی دا ور راته ویل چې یاره ما ته یو خیر خیرات راکړه. زما زوی ولاړ سو، دا ورته ورته وایم چې ته څه خیر خیرات غواړې؟ مګر پر ما خیر خیرات نه کېږي. زه دومره ودرېدل، نظر مې کم و، د خدای د رضا لپاره یو شی نه ورکوئ. چې زما حافظه مې ګر سره ړنده وه، زه ګر سره په تاریکي کې وم. نو زوی مې په یو پلاستیک یو داسې شی راویستله، خدای په رضا هغه مسلمان ته یې ونیوله، ویل واخه دا هم په وسه ده. زه ورته ګورم چې تی ولې ورکوي، هغه راته وخندل، ویل پلاره خدای په رضا ورکو، مګر څه کمیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کوم شاجی صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده جی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بېرته په هماغه مرداره مال اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
اجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پی اخته کیږي. زه نشم کولای چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته راواله، دا ځل زه په خپله علاج کوم.
سمه ده راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بې غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کې؟ اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شی پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړی دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دراسه ده
ماشوم خونه د دریو اولادونو مور یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پودری شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پودریان کوي
خیر دې دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کیږي بس پر ما طلاقې
خیر دې دا سل می وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کیږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو دیگم لڑلو نشو خوز ما کور تباک
بس دای نور دی جڑا زای ننیسی که اول زن نپویده او رستا خود دکترانو پوکره تو زل دی علاج وشو
زن ایشتر هم چه گناگاره ایم ما خپل کور پا خپلا خراب که زور وار بچیان می پلو علاج تناره تا واچه وار
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.